د وی او ای ډیوا د نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی رائټر خبری ادارا وای اسرائیل د غزا مکمل محاصره کړي او ځواکونه غزا ته د نن وته هڅه کوي. د امریکا صدر ویلی ک اسرائیل یو ځل بیا په غزا قبضه کوي دا به غلطي وي. د امریکا او پاکستان په شمول په هالند، سپین، فرانس، لندن، اردن، بیروت او د نړۍ په یو شمېر برخو کې د اسرائیل او فلسطینیانو په حق او مخالفت کې احتجاجونه شوي دي. د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د سور صلیب ادارې لخوا د اویا زرو ډالرو د مرستې ترڅنګ د چین د حکومت د مرستو لومړۍ برخه هم د اتوار یک شنبه په ورځ د هرات هوایي ډګر ته رسیدلې. او د چین سرخار بیجنګ کې سباله د چین د نړیوال اقتصادي منصوبې بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په لړ کې د منصوبې سره د ترلو هیوادونو غونډه پیل کیږي. تمه ده د روس صدر ولادیمیر پوټین ورته هم ورشي. دا سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای دیو سره ملوسی. ارکلی درته وایو دا د وی او ای ډیو خبرونه دي چې د واشنگټن ډي سي نه خبريږي. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 1 بجه شوې ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ پاړه باندې اهم رپورټونه لرو او ورسره بدرته په امریکا کې سیاست په کم پړاو دی تجزیه به در سره هم په دې باندې شریکو. خو د خبرونه چې تاسو په ټی وی باندې ګوره دا د وی او ای ډیوا په ویب پاړه باندې، د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې، د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم دا وخت نیخ په نیخ باندې خبریږي. د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا نورې ټولنیزې رسنۍ هم شته لکه ایکس، پخوانی ټویټر او ورسره انسټاګرام. په هغه باندې هم د وی او ای ډیوا تاسو وړې ویډیوګانې، رپورټونه او لیک شوي بڼه باندې خبرونه اورېدلی شي او ورسره کتلې هم شي او لستلې هم شي. اولنی رپورټ هم پام راګرځو په د حماس او اسرائیل ترمنځ چې دا وخت کوم جګړه روانه ده هغه باندې هم د نړیوالو خبرګون هم موجود دی. او رائټرز خبری دا روای اسرائیل د غزا مکمل محاصره دا وخت کړی ده او ځواکونه هڅه کوي چې غزا ته دنه ورننوځي. خو د امریکا صدر جو بایدن ویلي ک اسرائیل یو ځل بیا غزا قبضه کوي دا به غلطي وي. بل خو نن په سلامتی کونسل کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه باندې فیصله هم کیدونکې ده او قرارداد وړاندې کیدونکې ده. بل خو سعودی عرب د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی غونډه د شورو چهارشنبه په ورځ باندې رابللې ده. نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار محمد علم ګیر په یو رپورت کې راکوي.
د اسرائیل فوج د یک شنبه یا د اتوار پر ورځ د غزا په خار پر وردانی او د هوایي بریدونو ویډیو خبره کړې ده. د اسرائیل فوج تر مخه دوی د غزا په شمالي برخو کې شاوخوا 2500 فوجي اهداف په نښه کړې دي. بیان زیاتوی دغه بمبار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د حماس ډلې د سویلي ضلع کامی امنیت باندې مامور کماندان معتز هم وجل شوې دي. د غزا سلګونه اوسیدونکو د اسرائیل په امر شمالي برخو ته اوړېدلو هڅه کوي. بلوریتا د ایران د بهرنو چارو وزارت ته ګولیا دوشنبه په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي حماس ته اسرائیل لخوا په غزا د بمباره او درولو په بدل کې شاوخوا 200 پوري يرغمل کړي شي به اسرائیلی بنديان د آزادولو ته آماده دي. د ایران د بهرنو چارو وزارت بیان ناصر کنانی د سرګندونی په تهران کې یو خبري غونډه پر مهال وکړي.
اظهار داشتن
د حماس چارواکو ویلي دوی د مقاومتي ډلو لخوا د نیول شوي اسرائیلي وګړو د پرېښودلو لپاره په کار اقدامات پوره کولو ته تیار دي. خو د هغوی دریځ دا و چې دا ډول اقدامات په غزه د صهیونیستانو لخوا روانې بمباری په ترڅ کې پورته کول ناممکنه دي.
حماس ډلې د ایران لخوا د دې بیان تر دې دمه تایید نه دی کړی. د اسرائیل فوج د ګول پر ورځ خپل یو بیان کې ویلي د اکتوبر په 9 نیټه حماس ډلې غزا ته 199 اسرائیلي وګړي تښتولي وړاندې دا شمیره 155 یادې ده. د امریکا بایدن انتظامیه یو ایس ایس دوایټ ډی آیزنهاور سمندري بیړۍ ته د اسرائیل امداد لپاره د رسیدو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لورډ آسټن تر مخه د اضافي سمندري بیړۍ اسرائیل لوري ته د لیګلو مقصد د اسرائیل خلاف د دښمن د اقداماتو یا د چالخوا د جګړې د پراخولو کومې هڅې مخه نیول دي. په غزا کې د اسرائیل په بمباره کې وجل شوي فلسطینیان د ګل پرواز خان یونس سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د غزا د هر چم گاوند نه خپل خپلوانو جنازې راپورته کړي وي چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل دي کوم چې د النصیرت کډوالو کیمپ باندې د اسرائیل هوایی بمبار کې وجل شوي. اسرائیلی چارواکو تر مخه دوی د حماس خلاف خپل فوزی عملیات د می برخه ته چمتو دي او څه وخت هم اسرائیلی ځمکني عسكر په غزا ورننه وتل شي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی د غزا عملیاتو مقصد یې د حماس ډلې بی خوباسل دي. په بیت المقدس کې د امریکا سفارت د سمندر د لارې حایفا نه قبرس ته خپل وګړو د وباسلو تنظیم کړی دی. امریکا وايي په دې جګړه کې تر اوسه 14 وګړو جون د لاس ور کړی دي. د اکتوبر په 8 مینیټه په اسرائیل د حماس وسلوالو برید ورستو تر دې د ما دوانو خاوته د مړو شمیر سلور زریادیږي. د غزا د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ ورسته جګړه لپیل راځي. تر اوسه 2600 فلسطینیان وجل شوي دي او 9600 نور ټپیان دي. د اسرائیل لخوا 1400 اسرائیلیان مړه یادیږي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د وی او ای ډی خبرونه روانه دي. د امریکا او پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې هالند، سپین، فرانس، لندن، اردن، بیروت او په اروپای نورو هیوادونو کې د اسرائیل او فلسطین په حق او مخالفت کې احتجاجونه شوي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډی همکار اشفاق محمد را کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ نه په کم وخت کې عرب هیوادونو ته د دویم سفر روستو اسرائیل ته ستون شوی په دې مقصد چې د اسرائیل او د حماس جګړه د پراخېدو مخه ونیسي. بلینکن د اردن، سعودي عرب او د مصر په ګډون د سیمې مشرانو سره وکتل او روستو تل ابیب ته ستون شو. هغه ویل امریکا د مصر، اسرائیل او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي چې غزا ته د مرستو رسول یقیني کړي او ضرورتمندو کسانو ته امداد ورسیږي. بلینکن د بحرین، مصر، اردن، فلسطینی چارواکو، قطر، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د مشرانو سره په کتنو کې د حماس پر ضد د امریکا ملاتړ یو ځل بیا تایید کړ. بلینکن د اتوار یا یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د غزا سره د مصر پوله به ډیر زر پرانستل شي چې محاصره شوي سیمې ته بشري مرستې ورسوي.
مونږ او مصر د غزا د خلکو سره ډېرې مادي مرستې کړې دي او د رفا لارب پرانستل شي.
صدر جو بایدن هم اسرائیل ته په سفر باندې غور کوي که څه هم په دې اړه څه کوټل پلان نه دی ټاکل شوی. د امریکا صدر جو بایدن ویلي دی چې اسرائیل یو ځل بیا په غزا قبضه کوي دا به غلطي وي. نوموړي دغه خبره د امریکا سی بي اس خبری ادارې سره په مرکه کې کړې ده. د اسوسییټډ پریس تر مخه صدر بایدن ویلي دا کتل دي چې په غزا کې څه روان دي. نوموړي زیاته کړه حماس او تونلاري د غزا د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. نوموړي ویلي ځکه دا به د اسرائیل غلطي وي چې په غزا باندې بیا قبضه کوي. جو بایدن ویلي تمه لري چې اسرائیل به په جګړه کې قوانین په نظر کې ساتي. صدر بایدن ویلي په دې جګړه کې د ایران د ککړتیا کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي، خو ویلي دي چې ایران د حماس او لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله پر لپسې ملاتړ کوي، خو تر اوسه شواهد نه دي ترلاسه شوي چې ایران په دې اوسنیو حملو کې مرستې کړې دي.
د دا رپورټ اشپاکو مندر ته وړاندې کوو. د په غزا باندې چې دا وخت کم بمبار روان دي، ورسره د اسرائیل او حماس ترمنځ کومه جګړه روانه ده. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن چې دا وخت د منځني ختیځ کم سفر کوي او ورسره تړل نور موضوعاتو باندې دغه رپورټ تاسو اشپاکو مندر خولي وره د خدا چې احتجاجونو په حواله سره هم رپورټ موجود دی او دا درته د وکیل خان په غو وړاندې کوو. د دې رپورټ کې تاسو ته وایو چې دا وخت په نړۍ کې څنګه د فلسطین او د اسرائیل په حق او مخالفت کې احتجاجونه روان دي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او فلسطینی وسلواله ډلې حماس ترمنځ جګړه دوام لري، د نړۍ په ګډ ګډ کې لږونه زره خلک په عامه توګه د خپل ملاتړ سرګندولو لپاره راوتلي. په لاس انجلس کې د اسرائیل سره د یو والی مارچ د اتوار پر ورځ د میوزیم آف ټولرنس یا د زغم میوزیم ته نږدې ترسره شو، چرته چې کیرن ایوتال چې د اسرائیل په پوز کې دنده ترسره کړې وویل اسرائیلیان او فلسطینیان به د حماس تر لمینځه وړلو پورې یو ځای ژوندونه کړي.
په دې موقعه موږ نشو کولی تر څو چې حماس لمینځه لاړ نه شي، موږ باید دوی لمینځه یوسو. موږ نه غواړو په ویره کې ژوند وکړو، موږ بیا هیڅکله په ویره کې ژوند ونه کړو.
یو ګډون کوونکی میټ روزنبرګ وویل د هغه د ترلور او د هغې میړه د اکتوبر په ومه په اسرائیل د حماس په برید کې وجلی شوی. هغه د برید تفصیل بیان کړو او دا چې څنګه د کورنۍ غړو د برید پر مهال د جوړې ل 14 کلن زوی سره اړیکه نیولې وه.
لاسي بم سره دروازه ماته کړې شوه، تراګر ورننوتل، زما ترلې په خپل 14 کلن زوی ټوپ کړو او په ګولې ولګیدا. کومه ګولې چې د هغې د لارې د هغه خېټې ته لاړه، هغه په معجزه توګه د څو ساعتونو لپاره د خپلې مور د بدن لاندې ژوندې پاتې شو. د راتلونکو لسو نه تر 200 ساعتونو پورې زما کورنۍ د هغې شپاړس کلن زوی سره په ټلیفون باندې رابطه کې وه.
یو ورځ مخکې څو زره فلسطینیان د اسرائیل د کونسلګری مخې ته راغونډ شوي وو چې د غزه په پټه د اسرائیل په بمبارۍ احتجاج وکړي. تاورا چې د فلسطینی ځوانانو د غورزنګ غړې ده او د خپل تحفظ په خاطر یې نه غوښتل چې روستي نوم یې واغستل شي، وویل اسرائیل فلسطینیان زوروي.
هغوی د بنیادي بشري وسایلو څخه محروم کړی شوي دي. هغوی د خوراک، اوبه، بجلی، تیل، دارو او هر هغه څه چې تاسو فکر کولی شئ بند کړی شوي دي. دوی د انساني ژوند په هر اړخ کې په فلسطین د قبضي او د پوزي استعمار له وجې رد شوي دي.
اقبال ثابت چې په کال 2002 کې د فلسطین د لویدیځ غاړې څخه امریکا ته هجرت کړې، هلته د خپل ماشومتوب کیسه بیان کړه.
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school.
هغوی په ما باندې خپلې ګولې وبښلې. زه خپل ښوونځي ته روانم، کله چې زه په های سکول کې وم څو ځله بیرته کور ته واپس لاړم. ما نشو کولی چې خپل ښوونځي ته تللی وي. ما زموږ په کلي کې د شپې عملیات لیدلي چې پکې کوچني ماشومان 14-15 کلن ځوانان د مور او پلار په وړاندې زندان ته واچول شو. زه د خپل ګاونډي د کور د نیولو شاهد یم. ما دا ولیدل کله چې زه د شپږو کالو وم.
په داسې حال کې چې قانون ناپس کوونکي وفاقي او ریاستي ادارو ډېر امنیتي تدابیر ګمارل دي، په لاس انجلس کې مظاهره تر ډېره پرم نه وي.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د وی او ایډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه چې تاسو د وی او ایډیو په ټی وی باندې اورئ او ګورئ، د دې خدا خبرونه تاسو د وی او ایډیو په ویب پاڼه باندې، د وی او ایډیو په فیسبوک او د وی او ایډیو په یوټیوب چینل باندې هم کتلی شئ. رپورټونه روان دي زو افغانستان ته موضوع. افغانستان کې چرته نه چې د تیرې یوې اونۍ راسه د زلزلو جټکي روان دي، لا ودرې دل نه دي، خلک د لوی ستونزو سره مخ کړي دي. او په هرات ولایت کې یو شمیر کلی هغه د زلزلو د وجې لمن ځتل دي. ورلد فوډ پروګرام یا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې په نړۍ غږ کړی دی چې د زلزلو ځپلو سیمو د خلکو سره د مرستو لپاره دی ورسره د 19 میلیون ډالرو مرستې وکړي شي. ورلد فوډ پروګرام دا هم وایي چې په افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې نه تر 15 میلیونه پورې خلک داسې لري چې پوره خوراک ورسره نشته. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په یو رپورټ کې راکوي.
د خوراک نړیوال پروګرام ویلی چې د افغانستان په هرات صوبه کې د زلزلو وروسته د نړیوالو مالی مرستې ته اړتیا سي واشوي ده. ازادي ریډیو په خپل یو راپور کې د مرسته کوونکو ادارې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې اداره په بیړنۍ توګه نورلس میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې روان میاشت د راغلو زلزلو نه متاثر شو خلکو سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وای په هرات صوبه کې وروستر بلی موسم یخیږي او د بیوزلۍ ښکار د غزلزله زپلی دانشي کولای چې وس مهال د ځان لپاره د خوراکي توکو او سرپناه غمو کړی.
هلته د ډیر مرسته د رسولو یو علت دا هم ده چې سیمه کې د دې نه مخکې هم غربت ډیر زیات حاکم و. تاسو معلومات ولرئ دا ویزی اوسیدونکي اوس هم وګړي ټول په ایران کې مسافري کوي، هلته خپله مزدوري کوي او بیا د داسې یو ستر ناورین سره مخامخ شو چې له امله یې هغه مینې هم له لاسه ورکړي، کاروبارونه هم.
د افغانستان په لویدیز هرات صوبه کې په تیرو نهو ورځو کې د دریم ځل لپاره د یک شنبه په سهار 6.3 درجې زلزله وشوه چې د روغتیا نړیوال سازمان تر مخه د زلزلې وروسته 140 نسی واجو بلتنان د هرات سیمه ایز هسپتال ته او یو شمیر نورو هسپتالونو ته منتقل کړل شول. د امریکا د جیولوجیکي سروې تر مخه په صوبه کې د اکتوبر په 9 د راغلي لومړی زلزلې درجه 6.3 میګنیچیوډ ریکارډ شوه وه چې په نتیجه کې د ولایت زندجان ولسوالی ډیرا زیانمن شوې ده. په افغانستان کې افتی پی خدا د رسیدو د چارو وزارت وایي په دغه زلزله کې سباندې زرتنان مړه او هسپتالونو ته نږدې 2000 ژوبل تنان د علاج لپاره انتقال شوي وو. د وزارت چارواکو میډیا ته جاري کړو معلوماتو کې ویلي چې د تیز زلزلې په نتیجه کې سباندې 1400 کورونه په مکمل توګه ویجاړ شوي دي. د خوراک نړیوال پروګرام د ایکسپورت ټولنیز شبکه لیکلی چې په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د آبادی درې مبارخه جوړي د خوړو د خوندیتوب سره مخ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د افغانستان په موجوده وضعیت کې د افغانانو سره مرستې کول ډیر مهم دي، خو په مستقل ډول د بشري ناورین څخه د وتلو لپاره په کار دي چې هیوادوالو ته کاري زمینه برابر کړي شي.
یوازی بشری مرستې د افغانانو درد دوا کولی نشي. که دوی ته کارخانه او کارخانه جوړې شي، په صنعت کې دوی ته کار وشي او دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي، د دوی تولیداتو ته په نړیوالو بازارو کې بازار موندنه وشي، نو دا به د افغانانو هغه شته ستونزې راکمې کړي او افغانان به په دې باندې وتوانېږي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم د افغانستان په لویدیز کې د وروستو زلزلې له کبله د زیانمنو شوو 6.9 ماشومانو سره د مرستو لپاره د 20 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی او تاسو رپورٹ ور د افغانستان د هرات د زلزلې په اړه باندې. د چین په سرخار بیجینګ کې سبا نه دوه ورځې غونډه پیل کیږي او دا د بیلټ اینڈ روډ فورم چې کومه دریمه غونډه را د هغه په لړ کې ده او دا هم رائټرز خبري دارا وایي چې امکان ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین پکې هم ګډون کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم دغه غونډه ته ورغلی دي. نور تفصیل په د وی او ای ډی و همکار اشفاق محمد را کوي.
د چین بیلټ اینڈ روډ فورم دریم نړیواله غونډه چې د اکتوبر میاشتې په 19 او 23 شروع کیږي، پکې د برخه اخستونکو هیوادونو یو شمیر مشران بیجینګ ته رسیدلي. د چینایي چارواکو د وینا تر مخه د غونډه کې د 130 هیوادونو مشران برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په دې غونډه کې شرکت کولو لپاره نن چین ته روان شو. په ایکس پانا د خپل پیغام کې لیکلي د چین صدر شی جی پینګ پر رسمي بلنه د بیلټ اینڈ روډ فورم دریمه غونډه کې ګډون لپاره زی. د اړیکو مضبوطولو په بحثونو کې برخه اخستلو نو ملګرو جوړولو ته دی وای چسترګې پلار دی او زیاتوی د روحانه سباون لپاره د سیمایز رابطو د اهمیت ترویج بکئی. د بیلټ اینڈ روډ فورم غونډه کې د برخه اخستونکو هیوادونو په مشرانو کې د کمبوډیا وزیر اعظم هون مانیت، د انډونیزیا صدر جوکو ویډیوډو، د لاوس صدر تانګ لون سیسولت، د سربیا صدر الیگزینډر ووچک د چین پایتخت ته ورسېدل. چین لس کاله وړاندې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو یا یو کمربند او یوې لارې نوښت لومړی غونډه ترسره کړې وه. دی ور به هم هڅه کوي چې د نړۍ سره تجارت او کاروبار ته وده ورکړي او د کاروبار خپل لارې پیاوړي کړي. د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو کې یو برخه د چین او پاکستان د اقتصادي همکارۍ لار ده. د دې پروژې لپاره چین نږدې د $80 پنګونه پاکستان کې کړي. د کلونو دغه پروژې لپاره د چین حکومت او شخصي پنګ اچونکو پیسې مصرف کړي، خو پاکستان د سیړونکو په نظر د دغه پروژې نه د تمو سره سمې ګټې پورته نه کړي او د صنعتي ودو په احساسولو کې ناکامه شو، ځکه چې تیر کال ډیر په مشکله د دیوالیه کېدو څخه بچ شو. د سیړونکو په نظر په داخل کې د پاکستان کمزورو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستانی کاروباریانو د چین او پاکستان د راهداري د پروژې نه کومه ګټه پورته نه کړه. دوی وایي چې سختو شرایطو، سیاسي اړیګړي او پاکستان کې د بی امنۍ د دې لپاره د کورونا وبا چینایي سرمایه‌کار وتښتول.
Under the phase 2 when China was planning to relocate their industry
د دویم مرحله لاندې کله چې چین خپل صنعت لیا او ځای بل ځای ته کولو پلان لري او دا د افرادو د کار لوی صنعت دی، دته د چین ډډنه لګي.
پاکستان کې د وایس اف امریکا خبريالې سارا زمان تر مخه د سی پیک لاندې پاکستان کې جوړیدونکو دیارلسو صنعتي مرکزونو کې صرف سلور دی وخته پوري جوړ کړی شوې دي. د اقتصادي چارو سیړنکارانو په فکر د چین سره د راهداري د لارې څخه ګټه پورته کولو لپاره پاکستان ته د صنعتي پرمختګ ضرورت دی او د دغې لپاره به دوی خپلو اقتصادي پالیسیو ته بیا کتنه کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د دفتر په ایکس پاڼه خپور شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به غونډې ته د وینا کولو نه علاوه په غونډه کې شریک د نړیوال مشرانو سره ناستې هم کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ڈیوا ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
د وی او ای ڈیوا خبرونه روانه دي. د وی او ای ڈیوا د ٹی وی باندې چې دا خبرونه تاسو ګوره، دا د وی او ای ڈیوا په ویب پاڼه باندې، د وی او ای ڈیوا په یوټیوب چینل باندې، د وی او ای ڈیوا په فیسبوک اکاؤنٹ باندې هم تاسو نیخ پنیغه باندې تاسو کتل شي. د امریکا کې دنن هم سیاست دا وخ ډیر ګرم دی. د وی او ای ڈیوا همکار پیروز برشاد وخ زموږ سره سټوډیو کې موجود دی، دا غینه په سیډنه خپل پیر سره. په خیر پیروز برشاد صاحب، دا وخت د ایوان نمائندگان چې هاوس اف ریپرزنټیټیو ته په انګریزي کې وی، نو دا هغه بغیر سپیکر لګیاره دا وخ روان دی. دا اوسنی بحران در کلن څنګه را جوړ شوی؟
یہ دے بحران کو تقریبا بالکل لکھ دو ہفتے مخ کے کتاست یاد دی کیون میں کارتے چکو ریپبلکن اغا سپیکر ہو اغا پر خلاف عدم اعتماد ووٹو شو اغا لرے کڑے شو اغن پس بیا کی سب لانجا پا دیرا لچ ریپبلکن سپلو کے رازی کے دل پیو اغا باندے ولی چی میں کارتے ریپبلکن پا مخالفت باندے لرے کڑے شوی ہو زن ریپبلکن دیا ہوئی نور سر اگری کے دل بیا ور پسې دوی خپل یو بل کس هغه کو سټیو سکالیز هغه وټاکو چې هغه کی خو هغه ووټونه نشو برابر ولې کوشش وکړو خو بس اخر کې وی چې نشم کولای او لاړو. بیا ریپبلیکنز په ته انتظار نو ریپبلیکنز اوس جیم جارډن یو د هغه ریپبلیکن دی اوهایو نه هغه ټاکلې دی هغه مخکې کړې دی خو اوس پورې دا سرکاري چې لکه هغه پوره ووټونه نه دی کو موږ وګورو نو سبب نن به دوی پشپک بجې راغونډیږي سبا دی ویلی سبب مونږ هغه کو سټن را وخته دي کې دي شي سبب یا الیکشن مو کې ډیر چانسز ده دي خو بیا مونږ ګورو که فرض کا مونږ میکارت په کیس کې ولید د یو سیمپل پروسس ته بلل تلار شي یو امیدوار نو واخلي د کوم نمائندګان دی وی لاسو چت کی چې مونږ یو یا نه یو نو هغه وجنه کې دي شي نو هغه تیرې پرم داسې شوی و چې زنا کسان اول مخالفت کړي او خولته بیا ووټ ورکو نو سبب پته لګی چې دوی سکی خو سپوره دادې چې هغه مفلوج دي کارونه نکېږي او هر څه تقریبا ودرې دلی دي
نو کو سبا هم داسې الیکشن کیږي او دا چې کوم امیدوار نام ځي تاسو جیم جارډن یاد کو د دې انتخاب نکېږي نو آئینی قانوني بحران جوړې دي چې کنه نور
جی دیکھیے گور دو خبر دی یو خوب سبا مونږ ګورو چې آیا دا الیکشن دا کمی کارت په کیس کې دی پینځه زله لکه سیشن نو او تقریبا 15 زله وټونه وشول نو به پوره کېدل بیا به کسان نو اوس پر ډیپند کوي چې دوی په سشي باندې راضي کیږي لاند دین به کیږي ورکړه راکړه په کې به ریپبلیکنز ډیموکرات دا ورته وایي چې موږ سره کوالیشن ټایپ هغه کوي چې موږ خو هغه ګرانه د ریپبلیکنز باندې نو فلال به کفرس کداونه شونه یو خود به بنیادی خبرې چې کوم دي هغه وجنه دا ډیر مهمه ده چې ضرور شي یو خو انټرنلی دلته تاسو په دغه ولسم نومبر پورې د حکومت چې کوم اخراجات دي دا غزیدل شوی او شټ ډاون چې کوم بندیدل حکومت هغه بچو نو هغه ولسم تاریخ ته نو ولسم تاریخ نه مخکې به دوی بیا ول خبر ریپبلیکنز په لو کې دا کاستا کی بیا به ډیموکراتس او ریپبلیکنز بکینی بیا به دوی خپل کې ډیل کوي چې هغه کوم اصلي بل د حکومت بیا بند شي نو کوم ټیم لګي
نو دا پیر صاحب کو مثال دا ونشي او تاسو چې ولسم تاریخ نیټه د حکومتي اخراجات لپاره چې هغه به کانګرس منځوري ورکړي کدا مسله جوړیږي کا اخراجات منځوري ورن کی ولسم تاریخ ته پکې نیټه نو نن خو شپاړسم دی او ولسم خو نیټه سبا ولسم دی
دا په نومبر
زو نومبر
نیکست تقریبا یو میاشتہ
مته شو
چې میاشتہ ما په خپل لګه دا ولې چې ډیر زیات لندن دی په دې خبرې
باندې دا امکان شته چې دا مسله حل شي او کنه کو دا حل نشي نو په کور دننه او بهر د دې بیا چیلنجونه سړي
جی حل خو په دې شي چې اوس په ریپبلیکن ډیر پرېشر دی هغه سره ورته وایي چې تاسو له حکومت ته غږ وکړه بلونه نه پاس کیږي سم نه کیږي نو تاسو کوشش وکړئ چې دا هغه کې نو ډیر زیات خیال دادې چې دوی به دا مسله حل کړي دا جیم جارډن په سیب کس راضی کی خو کا فرض کا اون شنو او اوس یو خدا حکومت دے دوم چې کوم اصلي خبره ده دلته حکومت باندې دل انټرنیشنل چې کوم ایشو دے اغه دے اسرائیل والا دے اغه امداد ورته منل دي خو امداد نشور کولای چې کله پوره کانګرس منځوري نو ورکی او بایدن روان دي نو هغه مخکې ودی کوشش کوي چې دغه سي یوکرين والا خبر اول نه ودرېدلی و اومدکه کیسه واول چې ریپبلیکنز نه منل چې تاسو یوکرين ته اډ ورکې نو دا ډېر غټ لکه یو فارن پالیسی چې کوم چیلنجونه دي د امریکا په کې هغه دا لکه بلینکن تلې دی هغه ګرځي خو چې اسرائیل ته پته یې چې تاسو سره پیسې نشته تاسو موږ سره امداد نشي کولای نو امریکا چې کوم پالیسی دا په غلط لکه تاثیر واخلي نو کوشش به دوی کوي ریپبلیکنز باندې اوس ډیر پرشر دي چې دوی حل کړي او که حل نکونو دا به خني د امریکا ډومېسټیکلی او انټرنیشنلی
ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
د وی او ای ډی وا خبرونه تا غوګي او ګوره هم د پاکستان د اقتصاد پاړه باندې هم رپورت لرو د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت تر مخه د روان مالی کال په لومړي درې میاشتو کې پاکستان 3 اربا او 25 کروڑ ډالر قرض اخستل چې پکې د آی ایم ایف یو اشاریه 2 اربو د عرب اماراتو 1 ډالر قرض دی نه یاد کړي خو اقتصاد په هان وای پاکستان د قرضونو ورکولو د ستونزو سره مخ دی او د دغه ورکولو لپاره نور قرضې او د بجټ لویه برخه کاروي چې ور سره د پرمختیا د کارونو لپاره پکې پیسې پاتې نشي د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دمردانی رپورت راکوي
بزنس ریکارډر ورسپانوایي 13 مالیکال په لومبه درې میاشتو کې پاکستان د نړیوالو ادارو نه 2.2 ارب ډالر قرض اخستو خو سکه کال په دغه موده کې بیا اخستل شوی قرض 3.5 ارب ډالر دی اقتصادي په هانوایي راتلونکي کال به پاکستان ته د دې نه هم د زیاتو قرضو ضرورت وي
تقریبا 60% زیات قرض سکه اگست شوی له دغه غټه وجه چې کوم دلاره چې د وخت کې پاکستان باندې د اگست د شمار کومه 64000 ارب روپے پاکستان قرضدار شوی دی پاکستان د وخت کې د اگست تجارتي خساره سره مخ دی ورسره د کرنٹ اکاؤنٹ چې کوم ډیفیسټ د لاغې سره هم مخامخ دی د بجټری سپورت پروګرام لپاره حکومت د آی ایم ایف نه قرضې اخیستی دي او د ټول نه غټه وجه دلاره چې پاکستان په ماضي کې څومره قرضې اخیستی دي د هغې لپاره نورې قرضې دي
روان مالیکال په جولای کې نړیوالی مالیاتی ادارې پاکستان ته د لړمحاله نه همیاشتو دپاره د $3 اربع منظوري ورکړې او راتلونکي نومبر کې امکان لري پاکستان ته د پور دویم قسط هم میلاو شي. د پاکستان مرکزی بینک وایي تیر مالیکال کرنٹ اکاؤنٹ خساره د مجموعي قامی آمدنۍ د 0.5% نه 0.5% تر راکوزه کړې، کوم چې د روان مالیکال دپاره 1% نه تر 1.5% پورې ټاکل شوی. اقتصادي پوهان وایي پاکستان باید د پرمختیا پرته مصرف نو رقم کړي
شونه دا سي پیداوارونه په هغه کې دا پوښي او دا غیر بار له ګلو د ایکسپورت چې دا معاهدي شي کم چې ماندار او مستحکم شي ټول دې هغه ته ایکسپورت چې دا سیوا شي دا یو محل دا باندې کېږي چې دلته خپل اخراجات غیر ترقیاتي اخراجات راکم شي او ترقیاتي اخراجات باندې خپلې پیسې ورکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالیکال پاکستان ته د 3.6 اربع ډالر پورونو واپس کولو ضرورت دی او په قامی بجټ کې د $6 اربع مالیاتی خساره هم ټاکل شوی او امکان لري د 3 تر 11 اربع ډالر پورې پورونو ورکولو موده هم اوږدول شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت تر مخه په 13 میاشتو کې د IMF نه 1.2 اربع، سعودي عربستان نه 2 اربع، د عرب اماراتو نه 1 اربع او د چین نه د G17 په مت کې 800 میلیون او د یوریا تیل په مت کې د سعودي عرب نه 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا مردان.
د وی او ای ډیو خبرونه روانه دي. یو بل اهم رپورټ هم د پاکستان په اړه باندې لرو. د پاکستان نگران حکومت کابینه د مالی خساره سره مخ حکومتي ادارې پی ای ای د شخصي کمپنۍ باندې خرڅولو منظوري ورکړه، د خو سیډونکو د نگران حکومت په دې اختیار باندې پښتنه هم راپورته کړی دي. د پی ای ای شمیره د هیواد په غټو ادارو کې کیږي او دا په مجموعي خساره د 950 اربع روپونه زیات شوې ده. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبريال الیاس خان په یو رپورت کې راکوي.
پی ای ای د ډیر وخت راهسي د مالی ستونزو سره مخامخ اداره ده چې وخت په وخت به ورسره حکومتونو مالی مرسته کوله، خو اوس موجوده حکومت فیصله کړې چې د پی ای ای په شمول د مالی خسارې سره مخامخ ټول حکومتي ادارې به شخصي څنګ ته ورکول شي. تیره میاشت خزانه نگران وزیر شمشاد اختر یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې تر کال 2020 پورې په حکومتي واک کې چلیدونکو ادارو زیان 1500 اربع روپو ته رسیدلی وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور کاکړ هم په دې اړه یوې غونډې ته ویلي چې هیواد دا وخت د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د کامی ادارو خساره دې مشکلاتو کې د اضافه سبب جوړیږي. وزیر اعظم ویلي د اولس په ټیکسونو د دې ادارو خساره پوره کول نور ممکن نه دي.
څنګه چې حکومت په زیان کې تلونکي حکومتي ادارې لکه پی آئی اے، پاکستان سٹیل ملز او نور داسې ادارې شخصي څنګ ته ورکړي، نو دا به د هیواد اقتصاد لپاره خوي او زه ګڼم چې حکومت ته دې حواله سره نور چمتو کېدل پکار دي، ولې چې دا عمل ډیر په دمه روان دی.
خو د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د دې حکومتي ادارو خساره 2.5 تریلیون یا 3.3 بلیون ډالر ته رسیدلې ده، چې د وسایلو نه محروم خلکو مالی بوج او حکومتي بجټ ته د زیان اړولو نه پرته د مالیاتي څانګې لپاره د انتظامی خطرې ذریعه هم جوړه شوې ده. خو هر یو حکومت د IMF پروګرام د لارې په سختو شرطونو ترلاسه شوي د پور پیسې د دې حکومتي ادارو په پالنه مصرف کړي، خو اوس دا هر څه ممکن نه دي او وخت راغلی چې دا ادارې یا خو شخصي څانګې ته ورکړې شي او یا ختم کړې شي. ځینې سیډونکي ګڼي چې د پی آی اے شخصي څانګې ته ورکول به دومره آسان نوی، ځکه چې په خوا هم داسې هڅې شوې دي خو یو حکومت هم پکې بریالی شوی نه دی. نو آیا یو نگران حکومت په دا هر څه په یو ښه او شفاف ډول ترسره کړی شي؟
سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ
دلته سوال دا پیدا کیږي چې دی حکومت سره دا اختیار شته چې پی آی اے شخصي څنګ ته ورکړي، او کدا عمل وزنډیږي نو راتلونکي حکومت په دومره مضبوط وي چې دا عمل به ترسره کړي؟ تر کومې پوري چې دی سوالونو ته ځواب نوی ویلې شوی، نو زه ګڼم د پی آی اے شخصي څنګ د ورکولو عمل به د سوال فشار لاندې وي
کام کر سکے
نسیډون کو وینا دا د پاکستان اقتصاد دا وخت د تاریخ بدترین بوران سره مخامخ دی په هیواد کې د ډالرو سخت کمی دی بیرونی تجارتی خساره په زیاتېدو ده او د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF رپورٹ لمخې د پاکستان بجټ خساره به سږ کال د مجموعي پیداوار یا GDP 6.5% وي د کوم چې وړاندې 6.2% اټکل شوی و د دې مطلب دا دی چې روان مالی کال کې به پاکستان ته خپل د بجټ خساره پوره کولو لپاره نورې 1.5 ارب روپۍ پکار وي د اقتصاد پوهانو په وینا د پاکستان اقتصاد چې دا وخت کومو ننګونو سره مخامخ دی د زیانونو سره مخ حکومتي ادارې د هیواد په اقتصادي ستونزو کې نور اضافه کوي او په ځانګړې توګه صرف د PIA د کال نقصان 95 ارب روپۍ ته رسیدلی دی الیاس خان وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی یو بل اهم رپورټ ته مهم پام را ګرځو د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د اکتوبر په میاشت کې د یورپی یونین پارلمان او یورپی یونین کونسل ترمنځ په چاپیریال کې د کاربن ګیس اخراج د کمولو په اړه تړون د پاکستان برامدي څنګه ځپل شي په دې اړه نور معلومات د وی او ای ډیو خبريال وقار احمد خان د اسلام آباد نه په یو رپورټ کې راکوي
مطبوعاتی رپورٹونه وای د یورپی یونین پارلمان او د یورپی یونین کونسل ترمنځ شوه دا معاهده د کال 2018 وروستو به هغه برامدی سامانونو د ټیکس لګول وغوښتنه کوي چې په کاریدونکو توانایي کې د زیات کاربن اخراج کیږي یورپی یونین په سیمنټو سټیل او د کیمیاوي سرې په درآمداتو د کاربن اخراج د حد قوانين نافذ کوي او د کال 2030 پورې به د ټیکسټایل په ګډون دا قوانين عملی کړي شي چې اثر به د پاکستان د ټیکسټایل په برآمداتو هم پروزی
پاکستان کو پاکستانی انډستریز کو
پاکستان په وخت ګامونه وانه غستل او خپل کارخانو کې د کاربن زهریلا ګیس اخراج کچه کم نکړه نو یورپی هیوادونو ته زمنګ برآمدات سخت گزار خړلې شي کومنګ د پایداري بجلی ضرورتونه په تناظر کې وساتو نو صنعتونو له بده پایداري توانای اړخت تللوي او د دې د پاره وګدمهاله منصوبه بندي پکاردا
پاکستان په هغه 1200 هیوادونو کې یو دی چې د یورپی یونین د تجارتی سکیم د لاندې پښپګو شپېتو برامدي شیانو د ټیکسونو استثنا لري او یورپی یونین د پاکستانی برامداتو تر ټولو لویا منډه ده د پاکستان د تجارت د وزارت د شمیرو تر مخه دا وخت په یورپی یونین کې شامل هیوادونو ته د پاکستان د برامداتو مالیات 9.5 بلیون ډالر دی د توانای د چارو ماهرین وای په ساده ټکو کې د دې دا معنی ده چې کچره د پاکستان د برامدی صنعتونو په مصنوعاتو کې د کوئلې نه جوړ بجلی چې نږدې 20% ده مصرف کیږي نو یورپی هیوادونو ته تلونکي برامدات به د خندانو سره مخامخ شي په اسلام آباد کې د سیډنې غیر حکومتي ادارې SDPI زینب نعیم وای ک پاکستان د کاربن نه پاکي توانایي ترلاسه کول او تګلار خپل کړی نو برامدات به د یورپی یونین د راتلونکو بندیزونو څخه محفوظ پاتې کېدې شي
چاہے وو کول انډستری
هي باید چې پاکستان د کوئلې څخه د بجلی پیداوار کم کړي او لمر هوا او اوبو څخه د بجلی ترلاسه کولو ته پام وکړي نو نه یوازې دا چې یورپی یونین د ټیکسونو څخه به بچ شي بلکې بجلی به ارزانه پایدار ماحول دوست ترلاسه کړي شي او داسې به په نړیواله کچه کاروبار کې مسابقتي صلاحیت هم ترلاسه کړي
کسه هم د پاکستان نگران حکومت برآمدی څنګه کې د کاربن ګیس د اخراج کمول په اړه سندې دی ویلي خو ورسپاڼا بزنس ریکارډر د سرکاري سرچینو لکول وی حکومت یورپی یونین ته برآمدات کوونکو صنعتونو باندې به کاربن ټیکس لګولو غور کوي وقار احمد وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد
د وی او ای ڈیوا خبرونه ته وګي او د ماحول چاپیریال په اړه باندې یو ډیر ښه رپورت هم لرو ماهرین وای چاپیریال له لوګي څخه ډیر ککړ شوی دی د چاپیریال د ناوړه اثراتو د کمولو لپاره باید د تیلو او د کوئلې په ځای باندې د نور انرژي متبادل ذریعے چکم دے ہگا او کارول شی او د دی روان چکم د لوگی لوجنا کم د ماحول ککړتیا یا چاپیریال خراب شوی دی په خاص توګه باندې په بلوچستان کې ډیر زیاتې بدې اخیزې کړې دي. نور تفصیل په د وی او ای ډی خبريال حمید شمسور په یو رپورٹ کې راکوي.
د کوټي په مطبوعات کلب کې خبريالانو ته د توانایي او د چاپريال د بدلون په اړه دوه ورځنۍ تربيتي غونډه پاليسي ريسرچ انسټيټيوټ فار ايكويټيبل ډيولپمنټ نومي تنظیم ترتیب کړي و. د چاپريال ماهرینو د توانایي او د موسم د بدلون په اړه باندې وویل چې ډېر عوامل دي چې د چاپريال په بدلون کې اضافه کوي. د مایرینو په کول په بلوچستان کې د موسمي بدلون په اکله د تحقیقاتي صحافت ډیر امکانات شته چې د پاکستان په نور صوبو کې نه لیدل کېږي. د کولی او د تیلو لوګي د چاپیریال ککړتیا نور هم زیاتوي.
پچھلے سال وائلڈ فائرز آئی تھی جس میں چلغوزے کے کافی باغات جو ہیں وہ جلے.
تیر کال للتا پزنگل کی دا ورل گے دو سخا دا چلغوزو دیر باغونا اس فزول سوی وہ دیر تباہی را منس سوی وا تالا موسمی بدلن سر تڑاو لری بیا چی پسیل اپ کی مشکم تباہی وینو دا اوبو دا کمی چی کم استون زی پا بلوچستان کی ردل کی ری دلتا موسم وچ دی دا غدا والمسلی دا موسمی بدلن لکبالا دا وچ کالی وزا نور هم زیادوی.
وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په حکومتي منصوبو کې د توانایي د استعمال په اړه باندې د شفافیت کمی ده او په دې موضوع د تحقیقاتي صحافت په لار کې ډیر خنډونه دي. خبريالان وویل چې د حکومتي ادارو څخه بنیادی معلومات ترلاسه کول ډیر ستونزې پیدا کولای شي او په بلوچستان کې داسې منصوبې شته چې و چاپیریال ته زیان رسوي.
خصوصا د پګوادر کې دا ټیم یو د کوئله سره دغه دی پاور پلانټ جوړی جی چاغه کوئله به هم له د باندې راغوستل کیږي. جبکې زموږ په صوبه کې زموږ په سیمه کې د کوئله لوی لوی قانون استا نو چې ته کوئله له د باندې راوړي او زموږ ماحول هم را خرابې د خلکو تکلیفات زیاده وي.
د خبريالانو تربیه غونډې ته وینا کوونکو ویل چې نړۍ ژمنه کړې ده چې په راتلونکي وخت کې به ماحول دوست توانایي کاروي خو د مایرینو په کول په پاکستان کې دا ډول منصوبې نه لیدل کېږي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د موسمي بدلون د مخنیوي د مځکې د تحفظ لپاره ضروری ده چې د کولې او د تیلو سوځولو او د زارجن ګازو اخراج له منځه یوړل شي چې دا ډول د زیان رسوونکو کیمیایي موادو څخه د چاپیریال ساتنه وسی او ځنګلونه خوندي کړل شي. پاکستان د نړۍ د هغو لسو حیوانو په پیرس کې شامل دي چې د موسمي بدلون له لوی خطر سره مخامخ دي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونگ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. وائس آف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د وی او ای ډیوا خبرونه روان دي او د زمیدارو لپاره په خاص توګه د مردان کې کوم زمیدار دی خو شاسمو کې چې څوک مردان شوګر مل ته غنی ورکی د هغې لپاره هم یو اهم خبر دی او هغه دا چې د مردان شوګر مل د غنی کروندګرو لپاره د غنی نرخ د یو پوخ من غنی نرخ شپږ سوه پنځه ویشت روپۍ اخو دی د دې ترڅنګ د زمیدارو لپاره د امدادي مرستې اعلان کړ دی او غدا چې زمیدارو ته بغیر د سوده د سره د وایانو تخم لپاره قرضه هم ورکول کیږي. خو زمیدار بیا هم اندېښنې سرګندوي، وایي چې څنګه ګراني ده سره تخمونه وغیرہ ګراندي. شپږ سوه پنځه روپۍ کو د پوخ منی من غنی په سر باندې خو شوی دا بیا هم کمی دي. نور تفصیل یې د وی او ایډیو خبریال ملک وکاس په یو رپورت کې راکوي.
د مردان شوګر مل چارواکو د مردان ځای کروندګرو سره د لیدو کتو رستو د پوخمن غنی نوې نرخ شپږ سوه پنځه روپۍ ټاکلې، کوم چې د تیر کال د نرخ دوه چنده دی. تیر کال دغه نرخ درې سوه پنځه اویا روپۍ و.
دوباره تاسو سره مې ټینګور غواړو دی بابت کې تو سکال د سیزن د پاره نو هغه مونږ ته چې کوم دی نو هغه باندې میټینګ وکړو. بیا چې کلم میټینګ دوران کې مونږ هغه ته ریکوست وکړو چې سکال مونږ دلته چې کوم دی نو قیمت ورکول غواړو چې 625 روپے په پاخه باندې او 500 روپے په کچا باندې. او مونږ هم مل چې کوم دی نو د پروس کال په نسبت سکال یو هفته نور مخ کې چلور غواړو. او هم وجه دغه وا چې مونږ شیرا پدی وختي چلولو سره به یو خو زمیدار په وخت باندې پټي خالی کی او غنم په وخت وکړي. نو من بیا دا غو شکریا ادا کوم چې هغه بالکل د دې زمیدارو د خاطر چې کوم دی نو هغه وی چې بالکل ټیک تاسو خبره او مونږ له کوم دی نو هغه زم خبره اومنله. او مونږ له سکل لپاره چې کوم دی نو 625 روپے ریټ چې کوم دی د 50 کے جی په حساب سره راک او هغه مونږ تقریبا د سپتمبر پړمبنې هفته کې د خلکو ته په هر علاقه باندې په لوډ سپیکر باندې چې کوم دی هغه په گاډو کې لګولې او مونږ چې کوم دی نو هغه اعلان کړی دی. او ان شاء الله سکل چې کوم دی نو مونږ اوس د 20 نه بعد بچ کوم دی بل انډن شروع کوم او 25 تاریخ باندې به مونږ من ان شاء الله تعالی چلوم.
په غونډه کې ګډون کوونکو زمیدارو د پوخمن غنی نرخ شپږ سوه پنځه روپے مقرر کېدو باندې د خوشاله سرګندونه وکړه او دوی دا خبره هم په ډاګه کړه چې سخ کال به غنی مل لور کوي
او دا ریټ شکم دینو دا خدای ان شاء الله زمیدار دنه ټول مطمئن دي او غنی کو ټول نه سنا سبا خامخ زمیدار مل لور کوي ټول زمیدار و سره ان شاء الله دا وعده وکړه ما مو سره وکړه او غنی به مونږ تقریبا یو 25 جرب کړلې تی خبر تقریبا دا مونږه کاش تیرا غنو.
د غنی به اعلانې دو سخه رستو یو کروندګر په دې هم اندېخمن وو چې دا اجاره سرو داروګانو او تخمونو ګرانې دو سره بدغه نر د دوی په ګټه اونګرځي او وختنه یې وکړه چې قیمت دې نور هم سیوا کړی شي.
دې صرف 125 روپے کیلو لکه من ریټ سیوا کو نو باغی باندې خو یې سم ناراض دي خو خوره ګرانې دي. ډی بی په 14000 دا، یوریا په 4000 دا، نیټرو پاس په 7500 خرسيږي. نو موږ دا دغه حکومت تم خواست دي، مل والا تم دا خواست دي چې لکه دوی دا ریټ نور هم سیوا کی.
دغه زمیدارو د اندېښنو په جواب کې د مل چارواکو ویلي د کروندګرو لپاره د قرضونو داسې پروګرام لري چې کروندګرو ته به بی سوده قرضې هم ورکوي.
موږ یو خپل یو ډیولاپمنټل پروګرام شروع کړی دی او غم داغي په تعاون سره دی. نو هغه کې موږ سره چې کم زمیدار اترل شي او هغه موږ ته غنو سپلای وکي نو ان شاء الله تعالی اغلب موږ راتلونکو وخت کې کم دی نو بیا لون ورکو او هغه لون به چې کم دی نو هغه به د کارت په شکل کې د دوای په شکل کې د تخم په شکل کې به دا به ټول چې کم دی نو د کال په نیټه باندې او بغیر سود به.
د مردان مل چارواکي تم لري چې سخ کال به د غنی کرشنګ د پروس کال په پرتلا ډیر وي چې ور سره به د چینی کمی هم ختم شي او د زمیدارو لپاره به ګټور هم وګرځي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډی بی لیدونکو، تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې ښاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته یې کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د وی او ای ډیوا د خبرونه تاسو په ټی وی باندې ګورئ او د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم د خبرونه تاسو نیخ پنې غوانه دا وخت کتلی شئ د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا نور ټولنیزې رسنۍ هم شته لکه ایکس چې په خوانه ټوئیټر ورته وي ورسره انسټاګرام الته هم وړي وړي ویډیوګانې رپورټونه او لیکشوي بڼه باندې او په ویډیوي فارم کې هم دا رپورټونه او خبرونه موجود وي اوس در سره د پولیو پاړه باندې یو رپورټ شریکو خو دا به درته هم وایو چې سبا د پاکستان په وخت باندې شل منټر پاسه اته بجې به د پولیو په موضوع باندې موږ یو پروګرام هم کوو د ډاکټرانو کارپوهانو سره به خبرې کوو او ګورو چې سب وجوهات دي چې نوې کیسونه د پولیو را روان دي او دا چې را مستقبل بردي سوي پاکستان کې را روان کال د پولیو دا روان کال چې کوم دی په دې کې د پولیو درې پیخه هم شوی دی او دغه درې وانه د بنو بکاخیل کې چې کوم دی رامنسته شوی دی د وی او ای ډیو خبريال صدام حسین په رپورټ راکوي
پاکستان څخه کال د پولیو درې پیخي تصدیق کړي دي او درې واړه د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د بکخیل علاقې څخه دي د پولیو چارواکي وایي د واکسینو د نه خصلو په اړه د مور او پلار سخت دریځي او بی احتیاطي درې ماشومان په ټولمري ناروغي اخته کړل
درې واړه کې سونه د هغه کې سونه چې د ریفیوزل فاملی نه دي دوی ته زموږ ټیمونه بار بار تللي دي اکسس ورته کړی دی ټیمونه ورغلي دي په ډور سټیپ ورته ولاړ دي زموږ په کې چې کنه کوم ټیمونه چې کوم منډي کړی دی هغه د شانه پټی نه دی هغه انویسټیګیشنز رپورټ کې راغلي دي خو چې کله انکاري ماشومان وی والدین انکار کوي نو بیا هغه تشریح کنه د هیلت ډیپارټمنټ په ذمہ باندې دا یو قسم ته مجبوري راشي ځکه چې هیلت ډیپارټمنټ خو چې کنه په زور باندې چاته ویکسین نشي ورکولی
په بنو ضلع کې دونیم لکنه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي خو بیا ځنې سیمې داسې وي چې د امنیت خراب حالت له وجې ځنې سیمو ته د پولیو کارکونکو تګ مشکل وي نو ځکه په تیر کمپاین کې سلور یونین کونسلا چې د وایرسو په حق لا تر ټولو زیات حساس دي هلته کمپاین ځنډېدلې وو خو چارواکي وایي دوی بزر دغه سیمو کې هم کمپاین ترسره کړي
اس ڈی وزیر بیلٹ تھے زمون سنتانگا جان فیل ہندی فیل مختلف دس یونین کو اصلی دی چھا چھری کنا اگے کی مٹی مون تلک مشکلات تھی پولیو کمپین ہم کتا سو کرے نو اس پدی زل چھری کنا من پدی سگور یونین کونسل کی چھ پکے اگے کی کمپین نشو کولے اگا ددی مشکلات وجنا نشو کولے چھ کلیئرنس بورڈ
د بنو ضلع په و 500 یونین کونسلو کې دیارلس سوا سلور سلویخ ټیمونه کار کوي په دې کې یو لس سوا سلور سلویخ موبایل یو سل نه ترانزیت او یا ټیمونه فیکس دي د بنو ضلع د صحت محکمې مشر وای دوی ځنې سیمو کې ډیر د مشکلاتو سره مخامخ دي او بل خوا ډیر خلک د پولیو ضد څاڅکو څخه انکار هم کوي
بدقسمتي نه بزدا وایم چې موږ سره په بنو کې دا پرابلم راځي چې په هر کمپین کې تقریبا 15000 ماشومان نه پاتې شي هغه 15000 ماشومانو ته واکسین رسول نه هوتا ستراتیجی جوړول چې دي کنه دا چونکو
زیاتوی دوی اوس ځانګړې تګلار جوړوي چې د دسمبر میاشتې پورې په سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو درې کمپاینونه په مؤثره توګه ترسره کړي او د وایرسو مخنیوي یقیني کړي صدام حسین خان وایس اف امریکا ډیوا بنو
تاجک څنګه چې تاسو پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورکیانې بچ ساتي.
د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه کو تاسو نه پاتې شینو دا په ریکارډ شوی باندې باندې هم تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې وی او ای ډیو فیسبوک او په یوټیوب چینل باندې کتل شي. یو بل اخرنی رپورټ د دې خبرونه د والی سوات د وخت کله چې په سوات کې د سوات والیو په هغه وخت کې اولنی سکول ودود یا های سکول جوړ شو او دا غي سل کال پوره شو. دا سکول د ریاست د جوړېدو نه اته کال ورستو جوړ شو. د دې سکول په اړه باندې نور خبرې د وی او ای ډیو خبريال فیض پر په یو رپورټ کې راغونډې کړې.
په 1915 کې د ریاست سواد د جوړېدو وروسته د ریاست باچا میګل عبدالودود المعروف باچا صاحب په 1903 کې د سکول جوړ کړ. سکول د باچا صاحب په نوم کې خودل شو. په دې سکول کې داخله اغستون کې اولنۍ زده کوونکې سلطان محمد خان وو. په تیرو سلو کلونو کې حدودیا های سکول نه ګڼ شمېر زده کوونکو تعلیم حاصل کړی او په لویو منصبونو خدمات تر سره غړي دي.
د دې یو ډیر زلنده تاریخ ته د سواد د علاقې د ریاست سواد او تاریخي سکول له او د دې نه ډیر زیات عظیم خلک د دې زینوت دي. د دې د تعلیم په میدان کې رڼاګانې هغه د تعلیم خوري کړې دي او ډیر غټو غټو مقامونو ته خلک رسیدلې دي. د دې مخکنه تاریخ هم زلنده ده او اوس هم د سکول چې ده نو په دې علاقې کې خب بهترین سکول له
پکال لول سوسلوه کې د دې سکول هډ ماستر پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر محمد جانو چې د سکول د معیار اندازې د دینه لګي. د دې سکول زړه ودانۍ د ورس اینڈ سروس محکمې د زلزلې د لاسه خراب بللې وا او دغه زړه ودانۍ یې غورځولې وا او بیا د سکول جوړ کړو. د سکول استادان وایي چې سکال هم د هم او لسم په امتحان کې د سکول د ماشومانو 100% نتیجه راغلی وا.
دا خو ډیر د فخر خبره ده چې د سوات دا لونانه سکول له چې د دې سل کال پوره شو او دا چونکی درو خلافه کې وو او دا د بچا سره په نوم باندې دي. تعلیمي معیار دا ان شاء الله چې 100% زموږ رزلټ وته دي او وسوم زموږ د ټول سواد سټیټ کې چې رقم دغه د هغه وخت مطابق زمونږ ریزلت ډیر ښه په ګورنمنت سکولونو په نسبت باندې.
دې سکول کې یو شمېر داسې زده کوونکي هم دي چې دا غوی پلار نکاح هم په دې سکول کې تعلیم حاصل کړی دی.
په دې سکول کې زمونږ والد سه مونږ سبق ویلې زمونږ نکم ویلې چې یو مونږ بګیم فخر وکړو چې مونږ بګیم وایو دا یو ډیر ښه سکول دی. تاریخي سکول دی. زمونږ چې نن کې کوم امتحان ورکړل چې په دې کې 605 نمبر مونږ غوښتل.
په دې سکول کې جدید لایبرری دا فزیکس کیمستری بیولوژي او د کمپیوټر ساينس جدید لیب موجود ده او د زده کوونکو د لوبو لپاره پکې د لوبو میدانونه او سامان هم شته. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سید شریف سواد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د وی او ای ډیوا خبرونه سرته ورسیدې او موږ سره ټکنیکی اړخته همکاران وو پروډوسر وو مم کلیم افضل او موږ سره انجینران وو مستر جو مستر ویل دروان ډیر جات مننه کوم د خبرونه څنګه چې توړاندې هم وي کتا سره پاتې شي وي د وی او ای ډی وا ویب پانه تلار شي د وی او ای ډی وا فیسبوک او وی او ای ڈیوا یوٹیوب چینل تالتے ہم ہر ریکارڈ شو بنا بانے تاسو قتل شے د خبرونه سرترسی زنو شروان کلندر بلوی اللہ سپارم.